د ماسپښین 2 بجې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر تر 2 بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه 1 ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي وسلوالو په فاریاب ولایت کې د یو شمېر پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ، خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ډیپلوماتان وروستۍ اتومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي، او د اروپایي ټولنې رئیس نن اعلان وکړ چې د یورو زون مشران په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځل مالي ضمانت په ورکولو او د په یورو ساحه کې د دغه هیواد پر ساتلو سره شوي دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرتکی ولسمشر وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. اجرایی رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی، او ولسی جرګه وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه دې ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د مریوي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی، او ویلي دي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حمله پلانوي. د اجرایی ریاست مطبوعاتي خبر پاڼې د عبدالله له قوله لیکلي چې د دښمنانو دغه حمله په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. پرون په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې 3 ملکی کسان د شپږو سرتیرو په شمول ووژل شول، او دغه راز سنه نور د 12 امنیتی سرتیرو په شمول ټپیان شول. همدارس د کاپیسا په تاګاپولس ولې کې دیو ماین د انفجار لامله لسنه ملکی کسان ووژل شول او بوتنه نور ټپیان شول. په ولسی جرګه کې د فاریاب اساسي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه د ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپه ګولس ولې کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د ولایت د کورنیچر وزارت ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په فاریاب کې وسلوالو مخالفینو پاسون کوونکي وژلي، خو د وژل شوو کسانو کره شمېره ونه ښوده. په همدې حال کې د فاریاب ولایت د شیرین تاګاپولس ولې ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسه ولوېده. د شیرین تاګاپولس ولې سرپرست سید لقمان ګهریک د دغه سیمې سقوط تایید کړ، او زیاته کړه چې پرون مازدیګر چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ، او دا مسله د دې سبب شوه چې ولسی سرتیری هم خپل روحیه له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. ښاغلی ګهریک زیاته کړه چې د استانا سیمه سلویخت کلی لري، او د دغه سیمه سقوط د شیرین تاګاب خوجه سبسپوش او دولت آباد ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخوي. د کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه به زما همکار جناقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نیټې پورې د وی معاملې لپاره نږدې شوې، خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل د دې ژمنه نشي کېدای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوې، او تر هغې چې حل نشي نشو ویلای چې یو تړون ته رسیدلی یو. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال ویل د وی معاملې لپاره لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایران خبری رسنیو د جمهور رئیس حسن روحانی له خولې د یکشنبې په ورځ لیکلي و چې شامل اړخونه یوې معاملې ته نږدې شوي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د وینا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټه به نوره نه غځول کېږي. د ایران رسمي خبری رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ وسپورنې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت لري متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن دی. نوموړی له یو کال راپدې خوا په ایران کې بندي دی او انقلابي محکمې د مئ او جون میاشتو کې د هغه په دوسیې غونډې جوړې کړې وې. که محکوم شي د لسو او شلو کلونو ترمنځ د بند سزا به ورته ورکړل شي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن اعلان وکړ چې د ایرو صاحب مشران له 12 ساعتونو خبر وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریمځلي مالي ضمانت په ورکولو او ایرو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. توسک وویل د ایرو صاحب مشران په قاطع اکثریت سره په یو تړون سلا شول. ده وویل په دې تړون کې د یونان لپاره جدي بدلونونه او مالي ملاتړ راغلی. د اروپایي اتحادیې مشر زیاته کړه په دې پریکړې سره یونان ته د ایرو ساحه کې د پاتې کېدو فرصت ورکړ شو. د تړون جزئیات تر اوسه نه دي بړګه شوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تیره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول څلور پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو یې په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ دي. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو لامل سمدستي نه دی څرګند شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او وروسته خبر دا چې عربي متحده اماراتو نن سهار هغه یو 13 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یوه ښوونکي وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تبعه ده د ابودابي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولیا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکومه شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 21 کلن غبرګولي زامن درلودل. علا الحاشمي د غراز په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بمې ښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅار شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو برید کړی او د یو شمیر سرتیرو سرونه یې غوڅ کړی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نظریات تقریبا ټول مثبت دي.
که چیرې دغه مملک وقت غواړي په افغانستان کې د موادو مخدرو چې دي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته به څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د هلمند امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې دوی نه یوازې د وسلوالو مخالفینو پر ضد بلکې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم په مبارزه کې ښکیل دي. په نورو موضوعاتو کې په فرا کې هندوانو او په کندوز کې غنمو سکال ښه حاصل کړی.
لپاره چې متواتر بارندگی و څنګه زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکال حاصلات غنم کی.
په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه په دې ولایت کې د لاسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړی دي. د استازو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي او وکیلان څه غوښتنه لري، په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین د کابل په استودیو کې په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې پولیسي جرګه کې د فاریاب استاذ نن د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده چې د ځینو ولسوالیو نمونې هم واخیستل چې په هغه کې پښتون کوټ، شیرین تګاب، دولت آباد او خواجه سبز پوش ولسوالۍ دي. په دې جرګه کې د فاریاب استاذ فوزیه روفي وویل چې تیر شپه دا د فاریاب ولایت سرپرست ولی لخوا خبر شو چې په دې ولسوالۍ کې شپږ پوستې د پولیسو د وسلوال مخالفانو لاس ته لوېدلې او دا ادعا کوي چې په دې پوستو کې شاوخوا شپېته پولیس موجود و چې د ټولو سرونه د وسلوال مخالفینو لخوا نه غوښت شوي دي. خدای چې د فوزی روفي لنډ خبرې وورو.
فعلا در فاریاب در شش ولسوالی جنگ است. دیروز عملا در سر سرک شارای دولت آباد الا انخوی شش نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب ساعت 3:30 بجه شب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره. چهار پوستی ما در حالت سکوت مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما نرسانه اینا را سر میبره. همون قضیه تطبیق شد. شش پوسته را کلش طالب گرفت و کلش سر بریده. تقریبا چهار پوسته هر پوسته 15 نفر 16 نفر داشت کلش سر بریده.
لدی پراته د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو هم د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې حکومت باید هلته تازه دمه سرتیری ولېږي تر څو د فاریاب امنیتي وضعیت قابو کړي. دغه راز د وکیلانو اندېښنې د هیواد نورو امنۍ په اړه باندې هم وي. په همدې حال کې د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ګهریاک هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې ولسوالۍ یو سیمه د استانی په نوم چې سلويخ کلی لري تیر شپه د وسلوالو مخالفینو لاست لویدلی خو د شیرین تګاب ولسوال په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه موضوع څو شپې مخکې د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق سره هم د ازادي راډیو لخوانه په یو خبري کانفرنس کې مطرح شوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقی وایي چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه د فاریاب په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه کړي او هغه کسانی وژلي چې هغوی عام وګړي وو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وسله راخسته. یعنی صدیقی وایي چې وژل شوی کسان پولیس نه بلکې سیمایز پاتون کوونکي کسان دي. خو ښاغلی صدیقی د وژل شوی کسانو دقیق ارقام معلوم نه کړل او ویل چې سیمه ته تازه دمه سرتیری استول شوی دي تر څو د فاریاب امنیتي وضعیت کنټرول کړي. ښاغلی صدیقی هم ویل چې دوه پوسټې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. بای دی ویم چې د فاریاب او د هیواد په شمول نور سیمو کې نامنې په دې ورستیو کې زیات شوې دي او لدی وړاندې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په ورته پیخه کې دیرس محلي پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وژل شو او د ځینو سرونه پرې شول. وکیلان او د غرض عام وګړي د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښمن دي او لدی مخکې خپل اجرایی رئیس او ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې دوی ته امنیتي وضعیت او سرای امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې تغیرات راولي. خو ټول دا هغه څه دي چې عوامل دا ښودل کېږي چې ساکل امنیتي ځواکونو د ټول هیواد امنیتي چارې په خپل غاړه اخیستي. کله چې دا موضوع د ناتو او ایساف له چارواکو سره هم مطرح کېږي هغوی عوامل دا ښیي چې ساکل د جګړې د زیاتېدو عامل دا دی چې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. دغه راز داعش هم افغانستان ته راغلی او دوی د جګړې د اوګدېدو یا د جګړې د زیاتېدو بل دلیل دا ښیي چې وسلوال مخالفین غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي.
بلې لودین سپټې زیاته مننه. هر اړخیز معلوماتو فقط غواړم یو ورستۍ پوښتنه لنډه ځواب کړي چې عموما په ولسی جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو استازي مختلف ادعاوي کوي. زوایم چې هغه ادعاوي خو په هر صورت ولې دغه د نن ورځې ادعا د فاریاب د وکیلانو فکر کوي چې څومره موثقه ده ځکه چې کدا خبره صحیح وي. یعنی دا تخمین د دوی صحیح وي چې د شپېتوب شاوخوا کې سرتیرونه بسرونه غوڅ شوي وي دا خو یو لوی ملي پیښه ده. فکر کوي چې دا معلومات ډیر موثق دي او که بیا هم د نورو وختونو په شان شکونه به پکې وي.
که څه هم دا قضاوت یو څه ګران دی تکل صاحب چې وایي چې رښتیا به هم په دې څلور واړو پوستو کې چې د مخالفینو لاس ته لوېدلې 15 پولیس وو. خو دا هغه خبرې وي چې د فاریاب وکیل فوزی روفي ورته اشاره وکړه او میرمن روفي هم په خپل خبرو کې اوریدونکو هم اطمینان پام کړی. هلته د فاریاب د سرپرست ولی نقل قول وکړ. هغه وایي راته د شپې درې بجې زنګ ووهه چې وضعیت ډېر خراب دی، زه کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته ټلیفون کوم، څوک ټلیفون نه ځوابوي، وضعیت خراب دی. دغه دومره پوستې د مخالفینو لاسته ولوېدلې او په دغه پوستو کې موجود پولیس ټول سرونه غوڅ شوي دي او وسلوال ترې سرونه غوڅ کړي دي. خو په دې اړه تر اوسه کورنۍ چارو وزارت او دغه راز نورو امنیتي ادارو او هلته د فاریاب محلي ادارو څنګه دی ویلي، خو وروسته به څرګنده شي چې دغه ادعا څومره پر ځای ده، وایا د وژل شوو پولیسو او یا هم پاسون کوونکو شمیر همدا شپېته تنه دی او کله د ناکامۍ زیات.
ډېره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په فاریاب ولایت کې د لسګونو پولیسو د سرونو د غوڅېدو د ادعاو په اړه تفصیل اورو. د ولسی جرګې یو شمیر غړو ادعا کړې چې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په حمله کې یو زیات شمیر پوستي د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دي او وسلوالو د دوی د دې سرتیرو څخه سرونه غوڅ کړي دي. راپورونو ته دوام ورکو. د هلمند امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې 15 ډلې د دولت پر وړاندې د دولتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې ښکېل دي. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل په دولت کې دننه هم داسې کړی شته چې حکومت د خپلو شخصي ګټو په خاطر تخریبوي. د په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې ناامنۍ او تر بل هر وخت زیات زور اخیستی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبريال محمد الیاس دایي په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند امنیت کمانډان پسوال نمیجان ملخیل وایي د طالبانو د عیش کچکبرو او غلو ترڅنګ د یو شمیر کړي سره هم په جنگ اخته دي چې هم په دولت کې دندل لري او هم نظام تخریبوي. کمانډان ول کله یې خو د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دي، لبل خو د کسانو مخنیوي هم مصرف کړی دي چې په دولتي چوکاټ کې دندل لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیت کمانډان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کس کو کمال نه د ځي هغه وکړې چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره د حلال فرصت پیدا کړي. په لحاظه په همدغه سیم منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونه یې په ځانونو باندې ایښي دي.
کومندان کته هم د چانوم په ډاګه نکړ، خو ویل دغه کسان پیژندلی دی او ډیر ژر به مخه ونیسي. پاسوالو بجان ملخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشیتو کو د کاچکبر لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. ویل د دې ټولو ستوندو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د غوی سره د یو شمیر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملخیل ول د سیواد کاچه ټټه د ګوندیا او قومي اړیکو ترڅنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي. کتون کې وای کسان چې په نظام کې دخیل دی او د نظام تخریب کوي تر هغه ډیر مزیر ته مېږي چې د حکومت په ضد جنگيږي. د سیاسي چارو کارپو سیف الدین سنگینوال وای حکومت باید د ډول کسان په نشه کړی او د قانون منګول ته وسپاري.
نظام چې نه نظام تخریب وي دا د شپې په طالبان او تر کچګورو په نور علوم مزیر خبر په خدا غوې تشدید شي چې دا کوم دی دا باید په دې کې دا خلک چې نظام کې داخل نه شي چې هغه څنګه نظام هر راز باندې نه شي نظام کوم طرف ته ځي. او دښمنو په دې کوشش کې مخالف شرطونه دا په دې کوشش کې چې دا ستر سره خپل توافق ته ورسېږي ځکه هغه د شخصونو سره دښمن د شکاسو پیرو دښمنو دښمنو سره لاسي.
د هلمند امنیه کمانډان په داسې حال کې د دولت په ضد د وسلوالو ډلو ترڅنګ د نظام د نن په دولت پسې د یو شمیر کسانو تبلیغ او تخریب یادونه کوي چې په هلمند کې تر بل هر وخت امنیتي حالت خراب دی او هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا ډلې زبردونه کیږي. کته هم د داعش او طالبان ترمنځ څو ځله د خپل منځین شوتو خبرونو مرکول سوي دي، خو په دې وروستیو کې دولتي چارواکو ویلي دواړه ډلې په ګډه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او غواړي یو شمیر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي. خو د هلمند امنیه کمانډان وایي امنیتي ځواکونه د هر ډول تهدید لپاره آماده دي او نه پرېږدي چې وسلوال تر دې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د نن نشې موادو د کرکیلی تولید او مصرف په کړی کې د سیمه ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیرش په خبريالانو ته ویل چې د نشې موادو د کرکیلی او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅه پیل کړي، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بریالي توپ په سیمه ایز همکاري پورې تړلای دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې لته رڅ باندې ویل سې زرا په دې خو د نشئی موادو د کرکیل پر ضد مبارزه پیل شوه، خو د دې مبارزه برعکس د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وای د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سیمه هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د وی د نشي مواد د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدې را منسته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشي مواد پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات خوده چې د سیمه ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح مسته
خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځوړلو او د کرنې د سکتور په پیوړی کولو سره د نشې موادو د کرکیل او تولید کچه را کم کړي. ولسمشر غنی د نشې موادو د کرکیل د مخنیوي خبره په داس حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګان خوده چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشې موادو کرکیل او تولید د مخکنی کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشئی مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځای د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. خاغلی زابلای وایي چې افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي، اغیز به ډیر ژر څرګند شي.
اته ورته پیشنهاد وکړ چې تاسو په وخت سره غواړي چې په خپل مملکت کې هم آرامي راشي، تاسو خپل سره د افغانستان په تاریخ باندې وټړي، مخپل مخالفین راځي چې افغانستان ته راشي چې دته د افغانستان تاریخ په تاسو باندې حمله ونی شي او هم د افغانستان تاریخ څخه تاسو مواد مخدر ځان شي. کچیر هم دغه مملکت په رښتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښ درجه یې فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، ځکه دا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیل او کاروبار په مسأله کې لدی وړاندې هم د یو شمیر سیمه ایزو مافیایي کړیو یادونه شوه او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي به انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او هم نور موضوعاتو ته ورځو. د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سکل د غنمو په حاصلاتو کې پسلو کې شل زیاتوالی راغلی. د دوی په وینا سکل د ورښتونو زیاتوالی لکبله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو شمیر کاروانګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سرټکوي او وایي چې اوس مهال یو من غنم په بازار کې په 160 افغانۍ دی. دوی زیاتوي چې دوی باید د کرنیزو محصولاتو لپاره خپل سم او مناسب بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پخو ودرېږي. اجمل اریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تیر کال په 140,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، د شیرچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابزمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمزمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکه حاصلات خې دي ولادت کندوز کې حضرت بلال مکه خدا چې د لپاره چې متواتر بارندگی وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکه له حاصلات غنم خې چې دا د زارینو په اقتصاد باندې ډیر ډیر تاثیر لري چې پرزن دا سکه له تمه وجوات صاحب دجات خټکی حاصلات نشان خې دي چې دا ودونه ښه وایي لاسته
فقیری زیاتوی چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره له سره ویشلی وو چې لامل یې سش کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصل سکل ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر ستونزو سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دی 1600 روپۍ من دي، او بله خوانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتار ابي ځمکه او 40,000 هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په فراه ولایت کې سکال د هندوانې حاصلات څو ځلې زیات شوي. مسؤول چارواکي وایي د فراز خیواز د افغانستان نور ولایتو ته د 300 زره ټنه زیات هندوانې صادری شوي چې مجموعي قیمت تر 30 میلیون افغانیو اوړي. خو بیا هم د دې ولایت کاروانګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او له دولت غواړي چې د دوی هندوانې بهر ته صادری کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت راکوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابره ډېر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتار ځمکې کې هندوانې کرل شوې وې چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې وه، چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 340 ټونو ته رسیدلی. یعنې تقریبا بالاتره تر 300 ټونو مو شش کال تنها صادرات د هندوانو د روشتل او نورو ولایت.
له بلې خوا که څه هم فرای کروندګر خوښ دی چې د هندوانې حاصلات ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز: هندوانو په باره کې چې زموږ کس هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
مثال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خدا فراه ولایت دکرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نمانه داغه په خبر سر کل د گمرکی تعریفی د لوړوال لامل افغانی کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
مشکل خوشبختانه په اساس د لوړتو د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او پام کاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکی تعرفی ولر تللی وي، او دا یو د اساسي دلایل چې موږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسی او تر نورو کلو موږ د یقین بالاتر ګټ ترلاسه کړی.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیز محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلومات له مخې سږ کال د فراه د کرنیز محصولاتو څخه تر 40 میلیون ډالرو زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي. له بادغیس ولایت څخه حفیظ په خپل سمس کې لیکلی دی. له قادس ولسوالۍ څخه البته دایلی کې چې زه هیلمن يم چې د اختر په ورځو کې به نه کوم چودنه وي، نه به جګړه وي او نه به څوک ووژل شي. نجیب الله مومن د کندهار ولایت د لومړۍ ناحیې څخه لیکي، دلته د مبارک اختر پر رسیدو سره ټول شیان د اختر میوې او نور مواد ډیر ګران شوي، هیلمن یم چې غمې وخورئ. محمد ایواز عادل د کندهار څخه لیکي، زما د طالبانو څخه هیله ده چې د اختر په ورځو کې مسلمانان مه ځوروئ، د خدای دپاره افغانان مه قتلوئ. او هیله زیارمل له میدان وردګو څخه لیکي، دلته امنیتي حالت ډیر خراب دی، نو موږ به اختر څنګه په ډاډمنه فضا کې ولمانځو؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان د دې سیمې سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړې قطعې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ او دا مسله د دې سبب شو چې ولسي سرتیري هم خپل روحیې له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې وغندلې او وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې پلانوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د ایران رسمي خبري رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن روزایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. اروپایي اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن اعلان وکړ چې د یورو ساحې مشران له 1200 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت په ورکولو او یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 3 روسي عسکر مړه شوي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالۍ پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یو خون کې وژلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار پر لویه لاره نن سهار ترافیکي پیښه وشوه چې پکې 28 تنه ژوبل شول. چارواکي وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره په غزنی ښار کې شوې ده چې ټول ټال پکې 28 تنه مسافر ژوبل شوي، خو څوک پکې مړه شوي نه دي. دواړه موټر له کابل څخه کندهار ته روان و، یو یې 303 ډوله او بل هغه 404 ډوله موټر دی. چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوې. یو موټر چپه شوی او په بل کې په ګړندۍ ځغاسته کې د ځای پر ځای درېدو له امله مسافر زخمی شوی دی. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو دروازه جوړېده او موټر باید له سړکه کته شوی او د دروازې په بغل کې تیر شوی وای، خو وایي د لومړي موټر چلوونکي پام نه و، مخه مختللی غورځېدلی او دویم هغه یې د شا له خوا ورپسې ورغلی، خو چپه شوی نه دی. دی وایي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم زخمی شوي دي.
ټپیان هم وضعیت ښه و، 28 کسان ټپیان وو، 7 ټپیان وو. هغوی هم وضعیت ښه دي، ټول پاسمان شو، پاس له پاسمانه د شفاخانې نه و رخصت شو. او تلفات لله الحمد فضل د خدای هیڅ نه لرو، او دا نور هم وضعیت انشاءالله ښه و. یو سنجیر یو څه وضعیت د خرابو دی، وو هغه بیا
د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یو له خونړیو لارو څخه ده چې وخت نا وخت اوربند ترافیکي پیښې کیږي. پر دغه لاره تر 200 زیات واړه پلونه وسلوال او الوځولي چې پکې وخت نا وخت موټر شبکیږي، او په دې سربیره د لارې پر سر د طالبانو جګړې، ځانمرګ بریدونه، چاودنې او د موټر چلوونکو بېغوري هم د مسافرو ژوند داخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، او د هم د دې خبرونه ورستۍ موضوع چې یو نړیوال موضوع ده. په یمن کې د تشدد په پیښو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند نه دی منلی او پر حوثي یاغیانو یې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی. رضوان مراد او په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري اژانس تر روغتي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر سنا خار درې راکټ وویشتل، پنځلس کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه یوویشت کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه درې زره کسان وژل شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
دونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غوښتل اسلم ووژني، خو قضیه بل ډول سو. نسیم د اسلم په واسطه ووژل سو. اوس راځي واورو چې سکینه او صدیقه چاته پته مدي.
راشه زویا، مخو لاس دی ومنځه چې نورې جامې درکم او په ټول راشي.
ښه مورې، ته لاړه شه، زه درځم.
ښه، زر به راځې.
زمریا، زه لوبې نه کوم، ځم کور ته چې نن مې پلار جان راځي.
څه مسافر کاکا له بندیخانې څخه نور کور ته راځي؟
هو، د بند موده یې پوره شوه.
عبیده، زما پلار خو نور کور ته نشي راتلی، ستا پلار خو هغه دی اخر راغی.
عبیده، راشه کنه.
زلالم زمره خیر دی، مخفه کیگا. موری جامعه می چیر تا دی؟
تا ورشا، آلتا می جامعه او بدر تایخی دی، سر دی ومین دا چوز دی پلار دی دا خیره.
موری شامپو چیر تا دا؟
ها ملتا دا پتاق چکی.
صدیقی، تا گندنه ریختی آتر خدا کدی، گندنه پو مانا دی خوشحاله وقت که تویه ای.
خلش سکینه.
موری خود به خوشاله وی، زم خوشاله یم، ټول خوشاله دی چې مسافر کاکا می لبند اخلاص شو. دادا دې ورو سر می خدرون پټکا.
دا پروینه څه شو؟ هغه لکه چې هماغه د کوټولو جارو سره ورکه شو. څنګه پروینه لورې، جارو دې چې خلاص شو راشه، دا ګندنه در واخله او پریمینځه.
ښه دی مورې.
پروینه، دا بهانه دې هم ختمه شوه چې خسرګنې بده واده غوښته.
موری پرشی ته کور کنه.
زو زن پلار جان می راغای.
زر لخته و زر لخته، تاسو په هیڅ څه خبره شوی؟
نه نه په هیڅ څه خبره شوی. ګل پری خدای یاد راغی او ویل چې مسافر له بند را خوش شو.
ها ها،
دا خبره دی کوله. اسار جمیل ممداسی ویل او ویل چې د سید سره د مسافر لیدو ته ځم.
زر لخته، کنن درس نه وایو، زه لاړ شم کور ته چې ډیر کار لرم.
نازی،
څه خبره ده چې پقارې
ولې پقارې نازې چا څه درته ویلې
هو څه شوي دي نازې
هسې زه ځم نن درس ته نشم کېناسی په سر مې درد دی
او لا ته یوه شېبه کېنه نازې زما اوس پام شو وبخه زموږ پام نه و نازې ګوره چې خفه نه شي
تاسې زما مخې ته زما د خاوند قاتل په ازادۍ خوشحالي کوئ تاسې پوهېږئ زه دا یتیمان د زړه په وینو لویوم
نازې ستا خاوند خدای وبخي او تا ته دې هم خدای صبر توان درکي
هغه وخت مې چې خاوند مړ شو کشرې زوی مې د یوه کالو اوس هغه 15 کلن شو دا په اسانه کېږي دا ټول د همدې ظالم له لاسه راباندې راغل
نازې خدای دې اجرونه درکي پر کونډې او یتیم دې الله نظر وي
الله دې راڅخه راضي وي بس
آمین
همدا به مې د بچو په برخه وه ډېر کار مې درلودی له ډېرې زړه تنګۍ نه دلته راغله د زوی مې سخته تبه وه
ولې ډاکټر ته نه بیایې
ګل پري زوی مې له ډېرې ژړا ځان ستړی کړ ویلې دو باید پلار خو هغه دله زندانه راغی زما پلار خو له خبره نه راځي
بس که نازې مه ژاړه تا بچي تا غوندې غیرتي مور لري خور به نه شي انشاءالله
بولا آقا ماما مجاڑه اللہ دی صبر در کی
ولی جانا سوئی رات زوانی مرک خائستا سوئی می
ماما نسیم یواز از مرد ماما زوئی نو اگا خوز ماما لگرم و
ولی جانا خورایا زدنگ وکا
معلم صاحب گل آقا اللہ تعالی تا صبر وکا
څنګه په مزره صبر شي مولای صاحب
خدای دې نسیم ته جنتونه نسیم
امين امين
ټول ته معلومه ده چې نسیم نیک صالح الکو
اچاته هم بد نور رسیدلی
الله رب العزت په قران شریف کې فرمایلی دي چې زه به تاسو ته ترجمه وایم اے هاغو کسانو چې ایمان مورا وړي که تاسو ته کوم فاسق خبر راوړي تاسو یې پاړه تحقیق وکړئ اسی نه چې کومې ډلې ته په ناپوهۍ کې زیان ورسوئ او بیا وروسته په خپل کار پښیمانه شئ
مولوی صاحب د نسیم سره همداسې وشول خلک مخکې له دې چې پوه شي چې هغه غل دی او که نه هغه یې وواهه
هو دا باید ټولو ته پند او عبرت شي همدا د نسیم ارده د دې لامله شوه چې نن زموږ سره نشته تاسو باید دوی ته فکر وکړئ چې د نسیم د مرګ لامل څو نسیم ولې مړ شو د دې خبرې دوه لامل وو لومړی او اصلي ریښه یې هماغه جبري واده وو او دوهم یې دا وو چې د برکلي خلک د دلاور خان په یوه اشاره وغولېدل او په خپل سر یې له ځانه قاضیان جوړ کړ او مرحوم نسیم یې ووهه او دا دی نن نسیم همدا ستاسو په کلي کې خاورو ته وسپارل شو وایه ګل آغا غواړي څه ووایې
هو ملا صاحب ای د برکلي اوسیدونکو تاسو پوهیږئ چې ما د خپل زوی جنازه ولې ستاسو کلي ته راوړه او دلته یې ښخوم ها زما زوی ستاسې د کلي خلکو د لاسه تورو خاورو ته لاړه زما د زوی بدبختي له همدې کلي نه شروع شوې وه کله چې مې زوی ته کوژده وکړه هغه خبر شو چې هغه جنۍ په کوژده راضي نه ده ډېر وځورېده او هغه چا چې غوښته هغه یې هم پېژنده
هو والا دا خو ما هم اورېدلی وو چې د هغې جنۍ هم خوښه نه وه
او بله ګناه مو دا چې زما زوی مو بې ګناه په سرو وینو راته سور کړه د دښمنۍ اور مې په زړه کې ورته واچوه او تر ګوره هم بیا د همدې دلاور زوی اسلام ورسوه ډېر بد مو راسره وکړل ډېر بد دا ستاسو په کلي کې زما د زوی قبر به هره شېبه تاسې ته ستاسې ګناه در یادوي ګوندې یې برا ترې واخلم
ورونو معلم ګل آغا خپل زوی په هغه کلي کې ښخ کړ، کومو چې وهلی رټلی او وژلی دی. دا کار یې ځکه وکړ چې تاسو ته یې برج شي او له ورور وژنې لاس واخلئ. لاس دعا به وکړو، لاسونه پورته کوي. الله تعالی دې متوفات د جنتونه او کورنۍ ته د صبر جمیل په نصیب. الله تعالی دې مونږ ټول له هغو اعمالو وساتي چې د الله تعالی نارضایتي او د بنده زیان پکې وي. واورئ ورونو، هیڅ بنده له خطا او ګناه نه دی خلاص. تاسو هر یو که متوفات خپل حق ور وبخئ، دې کار کې به هم ستاسو د دنیا و آخرت ګټه وي او هم د متوفا.
داسې ما وایه شفیقې، بنده خو یو حال نه وي. خیر دې بس که، مه ژاړه.
څنګه ونه ژاړم؟ د اصله پلار په یو بلا ککړ شو او زوی تر هغه په لویه بلا ککړ شو.
خدای مهربانه دی، د لاور لاله خو به په دې څو ورځو کې له بنده خلاص شي.
او اصلم زوی خو به مې په زندان کې سپین ګیری شي زرمینې.
شفیقې خدای ته صبر وکړه، خیر دی دا دی اوس به نعیم هم راشي، انتې اسلام احوال به راوړي.
څه حال به وي؟ څنګه به وي زوی مې زرمینې؟
شفیقې دومره بدې ورځې مه کوه، شکر وکړه چې ژوندی دی. کنه هغه نسیم خو یې وژلو پسې ورغلی و.
هله دروازه ده، لکه چې نعیم راغی.
هو نعیم دی، کوټې ته به راشي. ته چېرته وروځې؟
اسلام دې ولیده؟
هو ورندارې، ومې لیده. تاسې خو په ژړا ځانونه ستړي کړه، ښه خبر درته لرم.
ښه خبر؟
هو، سهرنوال ویل چې بله هفته د اسلام او جمال محکمه ده.
دا نو څه خبر شو؟ مخکې له مخکې اجازه راته معلومه ده. اسلامه زویه جار دی شم، دا ټوله موږ خپله پتا وکړل.
وورندارې ته مه ژاړه، خبره خو مې واوره. امکان لري چې په اسلام هېڅ هم ونه شي. هو
او خدای شکر، د سر ټیکرۍ به مې خیرات کړم.
څنګه به په اسلام څه ونه شي؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې د اسلام مور او پلار پر خپل هغه کار پښیمانه دي چې زوی ته یې د هغه په خوښه کوزده ونه کړه، او بل هم دوی د دې لامل شوه چې ګلالۍ هم جبرن نسیم ته ورکړل شي. ستاسو په نظر دلته به دا خبره پر ځای نه وي چې وایي پښیماني ګټه نه لري؟ د دې او دې ته ورته موضوعګانو اړوند خپلې کیسې او تجربې راته ووایي.
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایي قواوو کې څومره ښځینه پیلوټانې عملا کار کوي، او په هوایي ځواک کې د ښځینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروری دی؟ په روانه خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له ښځینه پیلوټانو سره غږېدلې یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو په ورستیو کلونو کې غنې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو تلاړې چې ل خپل خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي ل خاص قواو ننولې کله کله ل مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ستو موجودیت د دې نمائندګي کوي چې خزینه هم لکه د نارینه او پڅیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دې تجمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو خزینه بیا ډېری وروسته دې برخې ته راغلي، یعنی له 1950 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته یې پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمېر میرمنې هوایي ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې 6 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې 2 میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملاً ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمن صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایي ځواک کې پیلوټه ده او عملاً پرواز کوي، وایي له پیل نه له دې مسلک سره مینه نه و، خو د دې خور سیمین له اردو سره ډیره مینه لرله او دې هم نشو کولای چې خپل خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایي ځواک ته راغله. خو کله چې خزینه پیلوټانې ولیدلې نو ډیره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
زاون کودکی که علاقه من نبودم، پس
لماشم توب نمیله دی مسلک سر مینه نلرله، خو د خپل خور سیمین په خاطر دی مسلک ترغلم. زه او سیمین په یو سند کې وو، هغه به تل ویل چې زه پولیسه کېږم. کله چې مو مکتب خلاصو بیا دواړه ولاړو په دارلمان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د مرالی کنډک ته ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل، بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له ما نه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلی.
بعد از ما اوس دیگر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان بود.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولی هم وظیفه ما دمی قوایوی انتخاب
هوایی قواو کې زموږ اساسي دنده داده چې وسلې، شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالوو. موږ ټولو امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټولو هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
از دیگه چای بیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي، وای کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی و څواري حمله هم پرې شوې ده، خودي مقاومت کړی ده ځکه چې کاری ورته ډیر ارزښت لري.
امی مشاوق اصلی مو فامیل ما بود که ما
کورنۍ می ډیره تشویقوي، د هغوی له برکت نن زه په دې موقف کې یم. کله چې موږ په هرات کې زده کړې کولې، حالت یوازې موږ دوی نجونې وو چې له 2000 نارینه سره مو درس وایه. 2 ځله په موږ حمله وسوه، خو موږ هر څه د خپلې وظیفې په خاطر قبول کړل او کورنۍ مو هم را سره په دې برخه کې همکاري وي. خاوند می هم پیلوټ دی، ډیر مرسته را سره کوي او روحیه هم را کوي. زه فکر کوم دا وظیفه چې زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو، ټول مو ډیره تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو میکنه کلکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي، وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
و خانم یک در بخش نظامی کار میکنه؟
هغه میرمنی چې په نظامی برخه کې کار کوي ډیر په شو وضعیت کې دي او شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي. په نظامی برخه کې مشته ډیر آسانتیاوي دي. مثلا زه خپل هم وظیفه لرم او هم په هوایی پوهنتون کې حقوق لولم. دلته موږ کولای سو هم کار وکړو، هم درس وایو. په آینده کې غواړم هم دې مسلک کې نور هم کامیاب واوسم، نور هم زحمت وباسم او که هوایی ځواکونو ته جنگي تیاری راسي نو زه غواړم چې د جرت پیلوټ و اوسم.
علاقه دارم که من پیلوت جت باشم.
صفیه فیروزی د خپل لمړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله و. په نامناسب هوا کې پرواز کوو خو هیڅ نه ویریده.
لومړی ځل چې مې پرواز کاوه ټول به ویل چې پرواز یوه ویره لري، خو زه هیڅ نه ډارېدم. کله چې مې پرواز وکړ ډېره خوشحاله وم. ما په اولسم او اتلسم پرواز کې چې استاد هم راسره نه و سلو وکړه، نور یې حتی په نه دېرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي. اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډېره خرابه وي، خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم. لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډنډ کې وه او لومړنی لیرې پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډېره خراب او ما پرواز ترسره کړ.
موږ زوام خراب بود او بعد د مونږ رفتیم انجام دادیم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. سیمین فیروزی د صفیه کشر خور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیاری د تخنیک په برخه کې کار کوي. دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیاری چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
از ما امتحان گرفت با 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم.
کله چې موږ امتحان وخت دیار لس نفر قوای هوایی ته کامیاب شو، خو موږ ځین واغه معیارونه چې د پیلوټۍ لپاره ټاکل شوي و پوره نه کړل. نو ما تصمیم ونیو چې د طیارې تخنیک راشم. اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری مې رشته ده. زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دې نه چې طیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
ته یو پیلوټ وره پرواز کنه.
اغلی سیمین زیاتوی زمک پټولونه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید یوازې معلمه وي، خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې خزو ته هم ضرورت شته.
خزان باید معلم شوه.
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه تر سره کړي، خو داسې نه ده. که یو نارینه معلم، ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته، خزه هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یو خزه زخمی شي نو باید یو خزه وي چې هغې سره کومک وکړي.
باید ځان پوه شه چې زنه نجات پیدا.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي.
یا مکتب به نام ملالۍ در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده.
موږ په کابل کې د ملالۍ په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامي زده کړې پکې کوي. په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي. د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو نجونې پکې عملا زده کړې کوي، او که په آینده کې موږ نوې تیاری ولرو نجونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي.
در تماما انواع تیارات و یا هوایی ما پالیسی شی ترست که اونا تعلیم ببینن.
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا، دوی په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا ښځینه کارکوونکي، پیلوټانې او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي.
موږ په هوایی پوځ کې د شپېتو تنو نه زیات موږ انجینې او ښځینه افسران او اداري کارکوونکي لرو. ساغې جملې نه موږ پیلوټان لرو، انجینران لرو، چورلاکو او الوتکو په بخش کې دغه فکسوینګ یا د دوی د ترمیماتو په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي. افغانستان په هوایی پوځ کې هغه دندې سه نارینه و اجرا کوي، نارینه افسران اجرا کوي، ښځینه افسران جونی هم پی های دغه پشانت دند اجرا کوي. من په پا پاس کې دوا فعال خزینه پیلوټ یا انجونی افسران لروس دوی پوزی الوتنه کوي چې تاسو وظایف پیدا شو دوی لکه څنګه چې نارینه افسران یا پیلوټان وظایف دند اجرا کوي دوی پر الوتنه کوي. دغه اکمالات د اردوی ملی، انتقالات او تخلیه د مریضانو، زخمیان د اطرافونو مرکز ته مرکز نه ولات که دوی هم دغه سه دند اجرا کوي.
له ښاغلي رئیس خیل نه به دا هم واورو چې نجونې په کومو شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړ شي.
هغه انجونې او هلکان سه دولسم نه فارغ وي څوارلسم نه فارغ وي هدې نه دواړو زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولرې سه راشه هوایي پوځ کې دنده اجره کړي یا پیلوټۍ یا نورو څانګو کې دی تجربه کړي دوی حول دغه فراغت د دولسم څوارلسم یا دغې نه لوړ تحصیلات سه کړي وي دغه اتصانات اتلس نه تر پنځه ویشت کاله پورې دوی عمر ولري په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي تابعیت د افغانستان ولري خد په انګلیسي ژبه کې ښه مهارت ولري دوی هوایي پوز د اطرافو کې د جلبجاز نمندګیګانو ته د لار سي او په مرکز کې په قمندانۍ عمومي د جلبجاز ته مراجعه وکړي هلته فرمې ورکول کیږي د ټاکلي امتحان وروسته دوی بیا هوایي پوهنتون ته جذب او خپل درسو باندې شروع کوي
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړوري پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو خو دا چې نوموړي په رسمي سفر تللې وه بریالي نشو. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خاطوسی.